په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري 23 د اگست میاشتې 14 د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د جاپان سفیر وی په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د ازادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل شوي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یوه زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه وو چې یو تن یې نیول سوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکراین کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د 4 غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون وویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د ځنګلې د اور لګېدو په پیښه کې پرون د مړو شمېر 93 ته زیات سو. په همدې حال کې د تری تم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د 3 په ورځ د ماوي سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور سو، د هوایي والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلې ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي په تیرو شپږو میاشتو کې تر 280 زیات کسان د طالبانو لخوا له محاکمې پرته وژل شوي. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډېر خلک له کوره په انلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. د وطن تجربه در سره شریکو.
دا کاروبار شمایات کړ دی یو کس نه شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو ځای شي په ګډه کار وکړي پر مخ لاړ شي.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند او بو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت د ایرانی پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي ویلي و چې ایرانی پلاوی د هراوت له سفر وروسته کابل ته تللی دی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایرانی پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلبند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازه کړي د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډیر بوشتمون کې حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنز په ورستیو کې ترنګلتیا رامسته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایرانی چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نسته. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوی او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلې له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موسا کلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیږي. افغانستان او ایران په 1350 مریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې دا کړی چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې افغانستان کې 233 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل شوي. د بشري حقوقو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبه پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې کړنې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړی چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي، د بشري حقوقو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د رواداری سازمان پر راپور کې دا ویل شوی چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان پر راپور کې دا شوی چې دغه ملکي وګړي په بیلابیلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې و میاشتې تیرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپل سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه را پرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکېښود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بېرحمانه وهل وو. نو تر دې حده پورې په زندانونو کې وحشت ته دهشت.
د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او 2 په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې او خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا، طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشري حقونو یو سازمان دی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبرۍ د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشري حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ACLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ترسره کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان شوزو یوې ډلې د شوزو خلاف د طالبانو د تبعیزي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د شوزو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکوي د طالبانو له لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پروند د طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په دوشر کې وویل دوی د 2020 د اگست له 15 راورسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او جنود بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
بسات بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان نړیواله کچه دی پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ منی او خزته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځیدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنې څخه غوښتنه ده چې تر څو چې طالبان د خزو حقونه ونه مني تر هغه دی د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغه معلوماتو لمخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او شزې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دا راز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي. اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکړي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم کړګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د خراس ویلي چې طالبان هر ورځ نوې بندیز لګوي او دوی پر لپسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د رعایتولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
اوس مرزو هلمند ته. په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد لکبل د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني او وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره پلین کیو زکه پراغول اکل اکل ډیر
دا د آزاد شاغک د هغه څوکې د هلمند ولایت لوی ماندسیمه کې دولس واګانی لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره خو چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کوله، خو اوس د دولس واګانو لو شلشوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیر دي. نو موړي وای
کده اوسرو کاروبارونه شو نو اوس د بقا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې 15 شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکو. وو بالکل دا غس مشکلات کو نسخه مخه
د سردرولی په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګات څنګلوري سیمه بولان اوسیدونکو دی وای د ورځې 15 منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
په فام ډېر شیدې ورکول او شیدې لږ اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوی دي، پیسې سره کم دي ورکه دي
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤل حضرت محمد ازادي رادیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو خوست د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زموږ د کنداري په خوا ډیر شوی، موږ د خپل د کنداري سره ډیر خوشاله ځکه چې د کنداري مشه پر شاد د شپر مختله اوس د بخوا په پرتله باندې د خپل اقتصاد کمزوري دی. هغه رقم مصرفونه چې په پخوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمای رانه کې کېوم کې ټوله بس په کورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبوره دي که په کورې که په نغدې وشلم بیا مستې شي بیا مثلا ضرورت شي کړه کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل
قضا په مارکیټ کم کم ده، په خو ته قضا زیاته و پرځن لبنیات او خارجي قوتونو مغستل همدارنګه داخلي قوتونو هم دا غنه استفاده کوله د پاوز افسران او یا نور خلکو نو تقاضا په مارکیټ کې ډیر او مصرف ډیر زکه دا له بنیاد خو مونږ خارج ته نه لیږو نه خارج ته ځي دا ټول په افغانستان کې مصرفيږي
نو موږ وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلی او بیکاری ختم نشي د بازار د نشتون ستونزه به وي د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بې وزلی او بیکاری زیاته شوه کاروباریان وایي بازارونه سړ شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزورې شوه او د ډیرو لومړنۍ اړتیاوو د اخیستلو توان هم نه لري
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي
میلانین خبرونه د خپل یک شنبه ورځ په غنا کې لیکلي چې د فرانسې په پوپو کې د کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له وروسته غمجنې پیښې سره سره هغه کډوال چې بریتانیا ته د تلو قصد لري خپل هوډ نه دی بدل کړی دا جمامت په نوم یو افغان کډوال یادې خپرونې ته ویلي چې له مانچ کانال څخه تیرېدل د مرګ منلو په څیر دي هغه د افغانانو له یوې ډلې سره چې ځینې تنکي ځوانان دي د فرانسې سواحلو په یوه ځنګل کې په موقتي کمپ کې ژوند کوي نوموړي میله آنلاین خپرونې ته دا هم ویلي چې له فرانسوي او برتانوي پولیسو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي څو د خطر له منلو پرته برتانیا ته ولاړ شي خو د یادې خپرونې په وینا پوهېږي چې دا ډول مرستې به ورسره ونه شي شپږ افغان کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له فرانسې څخه برتانیا ته ولاړ شي د شنبې په ورځ په مانچ کانال کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شول د فرانسې حکومت دا پیښه یوه ستره غمیزه بللې ده د دې مطلب تر جوړولو پورې دوه تنه لا دره کوو په همدې حال کې اسوشیتد پرس په دغه کښتۍ کې سپاره 15 کډوال بدمرغه بللې دي چرواکي وایي د ورکو شویو کسانو لټون روان دی د فرانسې د ساحلي ښار بولون د څارنوال مرستیال فلیپ سباتیر د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د شپږو ډوب شویو افغانانو عمرونه د 23 کلونو ترمنځ وو په همدې حال کې نیو عرب خپرونې چې له لندن څخه خپرېږي د افغان ښځو د فوټبال لوبډلې په اړه بحث کړی دی خبرونه لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړو له فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو ټیم په رسمیت وپیژني خبرونه زیاتوي که څه هم فیفا د افغانستان د نارینه او د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت پیژندلې خو د ښځو هغه لوبډلې په رسمیت نه ده پیژندلې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له امله په استرالیا کې ژوند کوي د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د امریکا د کانګرس یوې ډلې د جمعې په ورځ په ولیک کې له فیفا څخه وغوښتل چې د افغانستان د ښځو ملي ټیم دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د هرې ښځې او نجلۍ د استازي په توګه په رسمیت وپیژني دا لیک فیفا ته د جن بیکن او ډارین لاهور جمهوري غوښتونکو استازو او د کانګرس د ډیموکرات غړو کیتی کاسټر او ریک لارسن لخوا لیکل شوی په دې لیک کې د افغان ښځینه لوبډلې پر پیژندلو ټینګار شوی او دا هم ویل شوی چې که دوی د فوټبال د ښکلې لوبې لپاره دا کار نشي کولی لږ تر لږه دې د پیوستون د هغه پیغام په خاطر وکړي چې د نړۍ ښځې افغان میرمنو او نجونو ته لیږي طالبانو پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د محدودیت تر څنګ په عامه ځایونو کې د دوی پر تګ راتګ او ورزشي ځایونو او عمومي حمامونو ته په تللو هم بندیز لګولی دی
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شایانو ته اړتیا ده عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولی شي
کاروباري نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولی شي ترسره کړي ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل ژباړه ایډیټ ګوست رایټنګ او کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ژباړه کوئ سئ، لیکل کوئ سئ او یا د لیکلو سره علاقمندي لرئ، نو دا مهارت د پورتنۍ سلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دي. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایی ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه له کوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوهم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ تر څو ترې استفاده وکړئ. دریم بشری قوه ده. بشری نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی سي چې دوی سره یو ځای سي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ سي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ستاسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې سئ، تر څو تاسو په بهر کې یو اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټفارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي، نو ولې دا د ګډ کار په واسطه دا ستونزه حلیدای سي. نو بانکي اکاونټ او ستاسو شخصي اسنادونه، مثلا آی ډی کارت دی چې په آنلاین برخه کې د وریفیکیشن په برخه کې ضرورت دی، په کاریږي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندهار کې د روغتیا نړیوال سازمان د متادانو سلبستري زروختون مالی چارې پر غاړه واخیستې. دغه مرکز چې له تیرو دوو کلونو راهیسې ور باندې د بهرنیو موسسو مرستې بندې سوي وي، اوس یو ور بیا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي که چیرې د دوی له مرسته سویو امکاناتو څخه شکار واخیستل سي، د معتادانو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. زموږ همکار تفصیل راکوي.
پر دغه روغتون له تیرو دوو کالو راهیسې د بهرنیو موساتو مرستې بندې سوي وې، خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. د یاد سازمان مشر لیو ډیپینګ وایي کچېري با کیفیت روغتیایي خدمات ترسره سي، کېدای سي دا پروژه نور هم دوام ولري.
نن موږ ډیر خوشاله یو چې دلته کندهار کې د متادینو د درملنې یو مرکز فعال کوو. د درملنې دغه مرکز سلبستریز دی او د جنوبي حوزې د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په نشه روغ دي وي. موږ تمه لرو چې دا مرکز به ګټور تمام شي او موږ به درې نور روغتیایي مرکزونه هم حمایه کړو چې په کابل، هرات او ننګرهار کې موقعیت لري.
In the other region, some in the in Kabul, in Herat and in Langerhar.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر هیله وښود چې راتلونکي کې کندهار کې د شزینه معتادینو د درملنې په برخه کې هم همکاري وکولای سي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا رئیس بسم الله باوري د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د تداوی په برخه کې د لا ډیری همکاري غوښتنه وکړه.
خو موږ بیا هم د WHO او نور مؤسساتو او نور همکارانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه معتادینو په برخه کې زموږ سره ډیره ډیره همکاري وکړي. ځکه دا خو سلپستریز روغتون دی، دغه رقم موږ 1500 شاوخوا معتادین نور هم لرو په تختبر ولسوالۍ کې چې هغه هیڅ امکانات نه دي ورته برابر سوي.
د معتادینو په دغه مرکز کې تر تداوی لاندې معتادین غوښتنه کوي چې دوی ته د درملنې په جریان کې او وروسته تر درملنې د کار زمينه برابر سي، تر څو یو ځل بیا په نشه روردین سي.
و چې معنا دا د جزای دا متجن جوړ ستو تیار باید د جوړ د پاره دا چې زمينه برابر سي. د باندې نه دي اوس یو کاروبار مقصد مصر خانه یو بل کاروبار یو بل دغه شروع دی په یوه مشغوله کې سره نه دی ادی به د نشې ته مخ واړي
غواړو څه نور سره کومک وکړي په دې بخښ کې چې د سپورت سامان موږ ته برابر کړي معنا دې موږ ته معنا سمفونه جوړ کړي درسونه سره کې وایي موږ ودې ته مشورې ورکړي دی او موږ سره کړي.
په کندهار کې د طالبانو د روغتیا ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې د څلور کال وړاندې سروې له مخې شاوخوا 1,00,000 په نشه روږدي کسان موجود دي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله کم شمیر تر درملنې